ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیر اونۍ د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شو د باران له امله ویجاړ شو. د لژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیر اونۍ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي د ګربز ولسوالۍ اړوند لیژه بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویاند مستخبر ګربز پر خپل ایکس پانه لیکلي چې بند د شنبه په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوی 1.5 درجه سانتیګراد واوړي. ساینس پوهانو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت طوفانونه زیات شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یو هاند راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د 1400 کلونو لوبډله نن چهارشنبه ماښام له تاجکستان سره مخامخ شي. دا لوبه چې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ برخه ده د افغانستان پر وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شوې ده. د افغانستان د 1400 کلونو فوټبال ملي لوبډلې لومړۍ لوبه په ترکمنستان بایللې وه. د افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان ترمنځ د منځنۍ آسیا اتلولۍ په تاشکند کې دوام لري. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکې مکرمه ته رسیدلي. تمکیږي چې سږ کال به له افغانستان 1500 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي وو چې افغانستان ته د 1404 هجري قمري کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره د 1500 کسانو سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشل ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا GHF لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شاشي GHF د سه شنبه په ورځ وویل دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندي ډول واخلي او د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدمتونو به برخې دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وایي
پوړی کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوش سفر ته په کتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي؟
د اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستره محکمه د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګنشمیر کتابتونونه یې جوړ کړی دي.
زموږ د ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
لردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وای په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدمتونو به برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکي ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته له لاسرسي بي برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 18 خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي. کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره. د ماشومانو خونځي نشته. سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی خو څه وکړو زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرایي کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کور ونیسو. هلته خو او ښه کور ونیسو. سهولتونه پکې بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغېزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې دا سیمې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي دغه هیواد عملا د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې
که زه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په 26 خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما امریکا هم نه ده پورته کړې. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له 100 میلیارد ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا څلور کاله چې د امارت پر اتاق سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زموږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخې او عملي اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو لښنون کې او د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. جانبا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام خاله سروان، تاسو ته اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغه چې طالبان او اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نړۍ ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکاره او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه دې لویا پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویا پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب،
چین
بله جان صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنوي چارو وزیر له څوانی وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري، او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادي او امنیتي سیاسي او اقتصادي انګیزه باندې دي؟
زه هغه چې ما معلومات کړې دي او د چا خبره منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوي بوخت استراحت کوي، دا خبره البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې کړی چې ډار لري، هغوی فعال
ډېره مننه کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به پیسې کې داخلي دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي، خو زه د دې رفک ما سوچ داسې دی چې هغه ځای چې زه دا فکر سارم ښاغلی سروان، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تصمی او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، ترڅو پاکستان د هغه غضب نه شي پکې گرفتار دی دننه د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کړکېچ لا هم لانجن زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تصمیې او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی غوث جانباز.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ستري محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلي دلول عمله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اووم سره برابرېږي وي. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفې د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل پلان لري چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یاستو چې د عرفې د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسی
د کابل خار یو اوسیدونکو چې د هم نو غختل په راپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي ځکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفې په ورځ یا لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 10 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د زلحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 به د عرفې او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوي میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره ده چې د عرفې د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ یو حج خپل د فلسفې ده چې مسلمانانو وحدت یو والی ده. په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تب ده احسان په فقهي لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفې او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید داسې کسان کم نه وي چې په خپلو کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړي؟ ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ او اوس یې د کار ثمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 کنیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو کرام استاتی که دولتی داری دی او کنورگان ندی مو سترو سپوری چه همکاری پده برخه که نده کری ده طول همکاری ده آم و خلکو ده ده زوانان و ده بایستاز خلکو ده ده خواهین دو ده چه همی نقدی مرستی کری دی او همی کتابون مرستی کری دی لمکسره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وای، له دې کار خوښ دی ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرهناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي تر زمانه نه مې ډېره تکړه دي، زوی مې په لسم سند کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل بې خدای د اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د هماغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکېرت کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه سرپاړ کې کېم د واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف د هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هان باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي خدای دې چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.